اوریدونکو السلام علیکم. سات سهار اته بجې سوې. دا خبرونه مو تر نو بجو ده د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر وو بجو پورې وي. او تاسو ته به د افغانستان او سیم پر حالاتو د وروستیو رپورټونو حال درکو. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي پاکستان له طالبانو او د حقانی د شبکې سره په مبارزه کې کافی کار نه دی کړی. ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې به په دوبۍ کې د افغانستان په اړه یوه غونډه وشي او د افغانستان د انرژي پر سکتور به خبرې پکې وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمه به له روسیې سره یو ځای کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پرون پر پاکستان سخت انتقاد وکړ چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حمله کوي. ریچارډ اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې څرګنده کړ چې پاکستان د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي، خو دغه ګامونه یې کافي نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیات یې بریالي دي، خو د افغانستان حکومت ویلي چې په پاکستان کې میشتې وسلوالي ډلې مالی ملاتړ ترلاسه کوي، پناه ځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د خونړیو حملو پلانونه جوړوي. یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه که غور ونیسي، له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې 5 میلیارد ډالر دي کمولای شي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ډیموکرات سناتور رابرټ مینینزس پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت ته که وکتل سي نو زه نه پوهېږم چې په آینده کې به په امریکا کې له افغانستان سره د مرستې څه ډول سیاسي اراده رامنځته شي. سناتور مینینزس څرګنده کړ چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ یې کړی، خو که چیرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي، شاید د نظر بالکل بدل سي. د افغانستان حکومت وایي دوی پوهېږي چې په اداري فساد پر ضد مبارزه پیچلې ده، خو دوی د دې لپاره کلکه اراده لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. ریچارډ اولسن پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونو د توانمندۍ له زیاتېدو سره وسلوالو طالبانو په لویو ښارونو کې حملو ته مخ کړی دی.
Given the effectiveness of the Afghan defense forces, I think that the Taliban have resorted to
د وای د افغان دفاعي ځواکونو په پیاوړي کېدو سره وسلوالو طالبانو خپل ظالمانه تروریستي حمله د ښارونو په لور سیخې کړي دي. همدې ته په پام سره ویلی سو چې د افغانستان خلک په عمومي ډول د وسلوالو فعالیت ته اندېښمن دي. د روسیې ولسمشر له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د هیواد په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. د روسیې د پارلمان د استازو د جرګې انتخابات د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه ترسره کیږي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې تلویزیوني وینا کې پر روسانو غږ وکړ چې د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ سي او خپل دریځ دې څرګند کړي. که څه هم له تېرو 2 لسیزو راهیسې د روسیې اقتصاد له ستونزو سره مخ دی، خو داسې ویل کیږي چې د روسیې واکمن ګوند متحده روسیه او د کرملین پلاوی کون که دلی با پا دی انتخاباتو که زیادی رای وگتی. پا سوریه که دوربند موافقه تر ایلان دری ورزی ورست هم زرگونه کورنهی ده بشری مرستو ده ورسیدو پا تمدی اوربند امریکا او روسیه په منځګړی توپ د دوشنبه په ورځ اعلان سوی دی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل چې د حلب خلکو ته د مرستې موادو د لارې برابري کړې دي، خو د ده په وینا دغه لارې د سوریه او ترکیه پولو ته نږدې بندې پاتې دي. د دیمیستورا په وینا په د مرستې د موادو لپاره په دغو ځانګړو لاریو کې لږ تر لږه 2.5 لکه کسانو ته مواد ځای پر ځای سوي دي. د روسیې د پوځ لوی درستی جنرال ویلری ګراسیموف پرون په ترکیه کې د هغه هیواد له لوی درستی سره وکتل او د سوریې پر حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندلو وویل چې جنرال ګراسیموف او د ترکیې د پوځ لوی درستی په انقره کې سره کتلې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دې کتنې دواړو خواوو ته موقع ورکړ چې د سوریې وضعیت ښه وارزوي او د اوربند ټینګ ساتلو لپاره لازمي هڅې سره نږدې کړي. د وزارت ویلي چې دواړو جنرالانو د خپلو پوځونو ترمنځ د ډیالوګ او اړیکو پر زیاتولو ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کرایمیا ټاپو وزمه به له روسیې سره ونښلوي. پوتین پرون د کریمیا یو ښار کرچ ته تللی و او له روسیې سره د کریمیا د 19 کیلومتره سړک د جوړولو پروژه یې له نږدې وکتله. د روسیې جمهور رئیس وویل چې د دغه برج له جوړېدو سره به د کریمیا د ترانسپورت سیستم په بشپړ ډول د روسیې د ترانسپورتي سیستم برخه شي، اورګډ به شي او د کریمیا د اقتصادي ودې لپاره به امکانات زیات کړي. د کریمیا او روسیې د نښلولو لپاره دا برج به تر 2013 میلادي کاله بشپړ شي. د برج له جوړېدو سره د ریل ګاډي دوې لیکې او څلور لینه هایوې یا لوی عمومي سړک هم پکې شاملېږي. د روسیې ولسمشر وویل سږ کال د هیواد اویا میلیونه ډالر په کریمیا کې د سړکونو بیا رغونې ته ځانګړي کړي دي. دا اضافي پیسې دي چې د روان کال لپاره په کریمیا کې د سړکونو د پروژو د ځانګړو 231 میلیونو ډالرو له بودیجې څخه په پام کې ورته نیول شوي دي. د جرمني د بارنوی چارو وزیر وای د اوکراین په ختیځ کې نوې اعلان شوی اوربند ټینګ ښکاریږي. فرانک والټر شتان مایر پرون د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې ختیځ ښار کراماتورسک وویل اوس سر لا وخت دی چې دا ووایي چې دغه اوربند تر کومه حده مراعت شوی دی. خو د ویل چې د اروپا د امنیت او همکاري شورا ډاډ ورکړی چې اوربند زیاتو سیمو کې مراعت شوی دی. د اوکراین حکومت او د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو پر یو بل د اوربند د ماتولو تورونه لګولی دي. د امریکا متحده ایالات وای په سوریه کې اعلان شوی اوربند په لوی اندازه مراد شوی دی، خو بیا هم په بشپړ ډول اوربند ته پام نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی مارک ټونر پرون خبریالان ته وویل چې واشنگتن او مسکو د سوریې د اوربند د څارنې کار ته دوام ورکوي. د زیاته کړه چې تر اوسه په زیاتو هغو سیمو کې چې خلک د مرستو موادو ته اړتیا لري د بشري کومکونو پروګرامونه نه دي پیل شوي. دا ساتي رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه مو یو ساعت ده په دغه خبری خبرونه کې رپورټونه درته لرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو یې حمله کړې دي. په دې خبرونه کې باور چې یو شمېر امریکایي سناتورانو پر ولسمشر باراک اوباما ژغ کړی دی چې یو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اداري فساد ستونزه جدي ونه ګڼل شي او غل قرباني ونه شي، نو په دغه جنگ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې ورسره کمېدلای شي. په همدې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار د مدني ټولنې غړي څه وایي.
د ننګرهار مدني ټولنو، د ننګرهار ولسونو او د ننګرهار ځوانانو تصمیم ونیو چې نور د ولسونو د ستونزو تداوم موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ په ولایتي ادارې باندې
دا چې دوی څه ستونزې لري په خبرونه کې په اړه رپورټ لرو، او د ازادي راډیو څخه د اونیزو ډرامو یو بل برخه هم په دغه خبرونه کې اوریدلی شئ. اوریدونکو د خبرونې اول مطلب مو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن خبرې دي. د پر پاکستان سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه ده کړې چې د امریکا او افغانستان پر ګټو یې حمله کړې دي. ورزن پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د افغانستان او پاکستان پر حالاتو خبرې کولې او وی ویل چې پاکستان قسم د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي خو دا کافي نه دي. رضوان مراد به د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ریچارډ اولسن د خبرو نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل تر څو پورې چې پاکستان په خپله تګلاره کې پریکنده بدلون نه وي راوستی د تروریزم پر ضد به د دې هیواد مبارزه بریالی نه شي. Richard Olson will.
We continue to urge Pakistan to take robust action.
They were mung bala Pakistan na pawar war ghoxtana ko chi da haqqani shabake aw Taliban aw parsit qawi gamuna wakhli. Fikr kom zin ni khishta chi khi Pakistan zin gamuna akhisti di. Kho fikr kom da ba khni wi chi wel shi da gamuna da waslawalo da zapal kedo sabab shiwi di.
Say that those actions have been definitive.
Da Kabul aw Islamabad la para da Washington khas astazi ziyat kra saral de چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هوایي عملیات تر سره کړ خو د خاغلی اولسن پوینا دا عملیات کافی نه دي. د سنا د مجلس په دې غونډه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کروکر ویل پاکستان په فوق العاده ډول دو مخیزه لوبه پر مخ وړي. نوموړي ویل پاکستانیان په افغانستان کې د امریکا د ګټو پر ضد کار کوي او د حقانی شبکې ملاتړ دي. دوی له حقانی شبکې څخه د ملاتړ للارې هغوی په قطعي ډول زموږ د ګټو خلاف کار کوي. دا د امریکایي سرتیرو او د افغان پوز او خلکو پر وړاندې لوی ګواښ دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان ځواکونو پرمختګونه وستایل او ویل چې د دې ځواکونو ظرفیتونه د لوړېدو په حال کې دي. نوموړي وړاندې ویل چې امریکا د افغانستان او هند له نږدېوالي ملاتړ کوي او له کابل سره د نوي ډیلي پوځي او مالی همکاریو ته د قدر په نظر ګوري. ریچارډ اولسن ویل د امریکا افغانستان او هند ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د لړۍ د بیا پیل لپاره کارونه سرته رسیدلي او دا غونډه به راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړه شي.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو په خبرونو کې واوریدل چې یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د جمهور رئیس اوباما ادارې ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه غور وکړي. کننو د دوی په وینا له دې جنگ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې 15 میلیارد ډالر دي کمولای سي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وغړي دیموکرات سناتور رابرټ من پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت ته وګورو نو زه نه پوهېږم چې په آینده کې به په امریکا کې له افغانستان سره د مرستې په ارتباط څنګه سیاسي اراده رامنځته سي. سناتور منندس څرګنده کړه چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ناتړې کړی خو د وویل کچېرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي نو شایي د ده نظر په دې اړه بالکل بدل سي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د ستر څارونکي جان سوبکو دفتر د چهارشنبې په ورځ پر واشنگټن انتقاد وکړ او ویل چې افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر پرته له دې چې سمه څارنه یې وشي ورتوی کړي دي. د جان سوبکو دفتر وویل چې د امریکا د کار په افغانستان کې د اداري فساد فرهنګ رامنځته کړی دی او هلته د امریکا پر ماموریت یې حتی منفي اغېز کړی دی. امریکا هر کال افغانستان ته 4 میلیارد ډالر پوځي او 1 میلیارد ډالر د بشري پروګرامونو لپاره مرسته کوي. د دې ترڅنګ هر کال میلیاردونه ډالر په افغانستان کې د خپلو عسکرو او ملکي مامورینو په تمویل او ملاتړ لګولې دي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې مشر ویلي چې متحدو ایالاتو په 2012 میلادي کال کې لشت لژ 19 میلیارد ډالر په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته پر خدمت لګولی وو. دغه پیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره د ترانسپورت امکاناتو د پوځي بارکونو او ترجمانانو په برابرولو لګېدلې چې په همدې کال کې د افغانستان د ټولو کورنیو ناخالصو تولیداتو ارزښت 2.5 میلیارد ډالر ته رسیده. د سوبکو دفتر ویلي چې په افغانستان داسې غریب هیواد کې د دومره بې اندازې زیاتې پیسو لګول هغه پیاوړي جنایتکاري شبکې ورجذب کړي چې په افغانستان کې د امریکا له 15 کلن ماموریت سره د ریشو ایستل اوس سخت کار دی. په دې رپورټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر په حواله ویل سوي زموږ د هڅو د ناکامۍ بنیادي دلیل په افغانستان کې روان تشدد نه دی بلکې د اداري فساد فشار دی. د امریکا د سنا د بارونی اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر پرون اندیشنه څرګنده کړ چې په افغانستان کې د لګښت په اړه د عادي امریکایانو ملاتړ د کمیدو په حال کې دی، ځکه د پوینا خلک داسې کم اثر ګوري چې په افغانستان کې دغه مرستو چې د دوی له پیسو ورکول کیږي نتیجه ورکړی ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن چې پرون په دې غونډه کې و منلی چې اداري فساد په افغانستان کې حکومت کمزوری کړی، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا رښتینی ملګری دی. اولسن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي په افغانستان کې وضعیت له هغه سره چې تر 2014 میلادي کال مخکې و په بېساري ډول توپیر لري. د امریکایي خبرونه نېشنل انټرست په یو تازه مقاله کې د افغانستان په اړه د یو شمېر امریکایي متخصصانو نظرونه اخیستي دي. دغه متخصصانو د امریکا نوي حکومت ته چې ټاکل شوی ده د روانو انتخاباتو څخه وروسته به په قدرت کې شي مشوره ورکړي چې افغانستان د امریکا لپاره له ډیرو مهمو هیوادونو دی او له افغانستان سره د امریکا مرستې باید ادامه پیدا کړي. احمد شبر د دغې تفصیلي مقالې تر لوستلو وروسته په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره امریکا ته په سیمه کې ملاتړ پکار دي چې له چا سره پوځي او سیاسي ملګرتیا ټینګه کړي. امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې مداخله وکړه. تر 2300 ډیر پوځیان په دې هیواد کې ووشل شول او 800 میلیارد ډالر مصرف کل خواغه چې واشنگتن غوښتل ترلاسه نه شول. د نېشنل انټرست په باور ستونزې د ولسمشر کرزي د حکومت په وروستیو کلونو کې زیات شوې، ځکه چې له افغان حکومت سره د امریکا اړیکې پیچلې شوې. له هغه حکومت سره چې تر دې مخکې له هیڅ افغان حکومت سره امریکا دومره ژور روابط نه لرل. بل لور ته د پاکستان نقشم د افغانستان شخړې پیچلې کړې. خبرونه بیا لیکي ولسمشر اوباما دا هڅه وکړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووسي او اصلاحات افغانانو ته پریږدي، خو په داسې حال کې چې پرمختګونه شوي دي. ولسمشر اوباما دا نظر ورکړ چې دی به په افغانستان کې د امریکا نقش پای ته ونه رسوي او روان ماموریت به د امریکا بل ولسمشر ته وسپاري. خبرونه بیا زیاتوي چې نن سبا که ورته وګورو د امریکا نقش په افغانستان کې تر پخوا ډیر کم شوی دی. د پخوا په پرتله تر 10% لږ پوځیان پاتې دي او تر 40% مالي لګښت یې کم کړی دی. نېشنل انټرست بیا د امریکا نوي ولسمشر ته وړاندیز کوي چې هغه دا فرصت لري چې د افغانستان پالیسي ډیره ثابته، ډیره اغیزمنه او داسې برابره کړي چې تقاضا پکې لشوي. د امریکایي څېړونکو په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید پیاوړی شراکت موجود وي، داسې چې پر دوه اړخیزه طبیعي شمنو ولاړ وي. دغه څېړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې باید د امریکا او ائتلافي ځواکونو اوږدمهاله شمنه وي. داسې نه وي لکه اوس چې نږدې هر کال پر دې خبرې کېږي چې امریکایي ځواکونه ووځي که پاتې شي. همداراز باید له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تقسیم اوقات ښکاره بیان نه کړو او د دې پر ځای باید په صبر هغه شمنې پر ځای کړو چې نړیوالې ټولنې په 2011 میلادي کال کې د بن په غونډه کې وکړې او وی ویل چې له 2015 تر 2040 کلونو پورې به د افغانستان د تحول او بدلون په کلونو بدل کړو. نېشنل انټرست ویلي کې چې امریکا او نړیواله ټولنه خپل شرطونه لري او دا شرطونه په 2012 کال کې د توکیو په غونډه کې اعلان شوي دي چې افغانستان باید د نړیوالو د مرستو په بدل کې حکومتداري بهتر کړي او اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. نېشنل انټرست د افغانستان په اړه په خپلې اوږدې مقالې کې بیا یو کوچنی عنوان لري: د امریکا دلچسپي په افغانستان کې. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکي: د امریکا له نوي ولسمشر به دا پوښتنه کیږي چې افغانستان د امریکا امنیت ته څومره مهم دی. خبرونه لیکي: نننی افغانستان یوازې له تروریزم سره د جګړې یا له اسلامي سختریزو سره د مبارزې مرکز نه دی. افغانستان په ښکاره خپل اهمیت لري. هم یې موقعیت مهم دی، هم یې اتحاد او هم لدی پلو ارزښت لري چې له دې ځایه د سیمې پر افراطیانو بریدونه کېدای شي. نېشنل انټرست لیکي: افغانستان ته باید له دې نظره ونه کتل شي چې د امریکا امنیت ته مهم دی که نه دی. افغانستان ته باید دا اندېښنه وشي چې کله له 1990 کاله تر 2001 کاله امریکا هیر کړ څه ونه شو. نېشنل انټرست بیا لیکي: امریکا چې په کومو هیوادو کې پوځیان لري، د هغوی په منځ کې افغانستان په څو هیوادو کې یو دی چې د امریکایي پوځیانو هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو خطر درک کړی او غواړي چې له امریکا سره د دې خطر د مخنیوي لپاره شراکت ولري، او دا په داسې حال کې چې دغه افغان مشران حتی په خپلو کې هم هر وخت همکار نه وي. نېشنل انټرست بیا پوښتنه کوي چې امریکا څرنګه خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کولای شي. د خبرونې په باور په یوه نظر امنیت له طالبانو سره د سولې له لارې راتلی شي، خو نشتل انټرس لیکي چې د دې خبرو په باره کې باید دقت وشي. په دې ځانونه پوه کړو چې د جګړې علتونه څه دي او که تاریخ ته وګورو په افغانستان کې جګړې تر ډېره قبایلي ریښې لري او جګړه تر نظریاتي اختلافي وي. شاید د وخت په تیریدو یو شمېر ډلې خپلې وسلې پر مځکه کیښتي، خو مهمه ډله د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ده چې د دوی مشران په کوټه او پېښور کې اوسي او همدارس په قبایلي سیمو او شاید د کراچۍ په څیر ښارونو کې وي. امریکایي څېړونکي بیا لیکي چې د اوږدمهالې سولې او پرمختګ لپاره امریکا او نور مهم لوبغاړي ناټو، هند، چین، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان د دولت د دوامداره پیاوړتیا په خاطر مرسته وکړي، په افغانستان کې د تروریستانو د خوندي پناه ځای جوړولو مخنیوی وکړي، د سیمې د لوبغاړو په ځانګړي ډول د پاکستان په چلند کې بدلون راولي.
تاسی دا نیشنل انټرست خبرونه کې د یو شمېر امریکایي متخصصینو د افغانستان د چارو د پیژندونکو د خبرو جزئیات واوریدل. دا رپورت کې غواړي ولولي نو زموږ په پانی ته ورسی، د ازادي راډیو د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. دا رپورت تاسو زموږ پر پانی پیدا کولای شئ او که بیا غواړي پر فیسبوک یا ټویټر د نورو خلکو سره شریک کړئ. تاسو پر دغه پانی باندې زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم کتلای شئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
اوس په ورسره ننګرهار ته، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې لڅو اوردو راهیسی برق نستا، وایي چې په شهر کې سخت، په دغه ولایت کې په ننګرهار کې سخت ګرمي ده، په جلال آباد شهر کې روختونونو ته کافی برق نه رسیږي او د مدني ټولنې غوړه او استادو حکومت ته خبرداري ورکړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره پام وکړئ د شاه محمود شینواری رپورت.
دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم د ننګرهار او لغمان ولایتونو د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او مدني فعالان د دې ستونزې په حل کې ولایتي او مرکزي اداره ګرمه ګڼي. مدني فعال شکر الله مشکور وایي د ننګرهار ولسونه د ګرمۍ په سره تاو کې سوځي او په روغتونونو کې ناروغان کړیږي، خو حکومتي او ولسي مشرانو تر اوسه د خلکو پر ستونزو سترګې پټې کړې او دا ستونزې عادي بللې. نوموړي وویل د دې ولایت ولسونو، ځوانانو او مدني فعالانو پریکړه کړې که تر راتلونکو دوه ورځو پورې د برېښنا ستونزه واره نه شي، دوی به د ولایتي ادارې دروازې وتړي.
د ننګرهار مدني ټولنو، د ننګرهار ولسونو او د ننګرهار ځوانانو تصمیم ونیو چې نور د ولسونو د ستونزو تداوم موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ په ولایتي ادارې باندې، په مرکزي دولت باندې او همدارنګه په ملي شورا او ولایتي شورا کې د ولسونو په استازو باندې غږ کوو. کچیرې دغه ستونزه تر 48 ساعتونو پورې، یعنی تر شنبه ورځې پورې حل نشي، ننګرهار ته برېښنا را نشي، نو موږ به ټول په ګډه په تفاهم سره د ننګرهار ولسونه، مدني ټولنې، ځوانان په یو لاس د ولایتي ادارې دروازې وتړو. همدارنګ کچیرې دغه موضوع ته بیا هم مرکزی دولت توجه ونکړي، نو د دې امکان هم شته چې موږ له مرکزی حکومت سره بایکاټ اعلان کړو.
بلخوا د ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي ولایتي اداره د ننګرهار د برېښنا ستونزې د حل لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه په پام کې لري، چې په خبره یې په لنډمهاله پروګرام کې د سیمې قومي مشرانو پر مټې هلې ځلې روانې کړې تر څو په بادپخ کې د برېښنا مزي بیرته راوتړي.
اوږدمهاله پلان دی او یو لنډمهاله. لنډمهاله پلان د تدبیر په موخه د مخورو د لغمان ولایت د مسؤلینو او ځینې نورو په همکارۍ زموږ هڅې روانې تر څو ژر تر ژره د برېښنا
دا لومړی ځل نه دی چې د نغلو څخه تېره شوې برېښنا قطع کېږي. تېر کال هم په سخته ګرمۍ کې کله په بادپخ او کله په اوزبین کې ننګرهار ته تېره شوې برېښنا په وار وار قطع شوې ده.
د افغان بیسی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسی شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسی د افغان بیسیم ټلیفون لري نو پر تاسو او اتلش مهرباني بیا ازادي راډیو ته تاسو پیغامونه راستولئ، یعنی اسمونه راستولئ او د ورځنیو موضوعاتو په اړه خپل نظر څرګندولئ. ازادي راډیو تاسو نظر خبروي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وای چې پرون په هندستان کې د فوټبال مسابقه پیل شو چې د فوټبال د فدراسیون د فنی مرستیال یوسف کارګر په وینا په دغو سیالیو کې له افغانستانه د 14 کلونو او ولس کلونو نجونو او هلکانو د فوټبال ټیمونو ګډون کړی دی. سباون کاکړ به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د سبرټو کپ سیالي چې هر کال په هندستان کې ترسره کیږي د اسیا څخه یو شمېر هیوادونو پکې ګډون کوي چې افغانستان هم پکې شامل دی او سږ کال د افغانستان د 14 کلونو او ولس کلونو د نجونو او هلکانو لوبډلو ګډون کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر آزادي راډیو ته وویل چې په سبرټو کپ سیالي کې ګډون کوونکي لوبډلې په شپږ ګروپونو ویشل شوي چې افغانستان په ډی ګروپ کې له خپلو سیالانو سره د لوبي ډګر ته ځي. د کارګر د معلوماتو لمخې افغان لوبډلې په پوره چمتو توال سره دغه سیالیو کې ګډون کړی او د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډله په خپل لومړی لوبه کې د سریلانکا د 14 کلونو فوټبال ملي لوبډل ته 22-0 په وړاندې سخته ماتې ورکړه. شغلی کارګر وایي
زمونږ دواړه لوبډلې ښه چمتووالی لري. د هلکانو د 14 کلونو لوبډله ده چې اوسمهال په هند کې ده او خپله لومړۍ لوبه یې په بریا سره پای ته رسولې. همدارنګه د نجونو د 14 کلونو لوبډله ده چې د هلکانو د سیالیو پای ته رسیدو وروسته به د سیالیو لپاره هند ته ولېږل شي.
د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو او 14 کلونو ملي ټیمونو تیر کال هم په دغو سیالیو کې ګډون کړی وو او توانېدلی و چې دوهم مقام خپل کړي. د دغو سیالیو په اړه د ورزش د برخې شنونکي سمیم پام بیا وایي چې دغه سیالۍ په ټوله کې د افغانستان د ورزش لپاره ښه دي خو دومره ګټورې ځکه نه دي چې د افغانستان د فوټبال کچه له دغو سیالیو پورته ده.
مجموع کې نړیوال فوټبال فدراسیون او همدارنګه چې فوټبال فدراسیون سره زمونږ اړیکې ښې کوي خو د فوټبالرانو په روحیه او د هغوی په وړتیا باندې ډېر زیات تاثیر نه کوي ځکه چې د هغوی څخه زمونږ فوټبال یو لوړ دی.
شغلی پام زیاته کړه چې د غوسیالیو تر سره کولو اساسي ګټه د افغانستان لپاره دا ده چې اړیکې د نړیوالو فوټبال فدراسیون سره ټینګیږي او دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري. دا سیالي په داسې حال کې تر سره کیږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټبال په برخه کې د یو شمېر ستونزو څخه شکایت کوي او وایي چې له تیرو 9 میاشتو یې خپل ځانګړې شوې بودیجه نه ترلاسه کړې او دا کار پر ورزش او ورزشکارانو بد اغیز لري. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو د خبرونه د سهار ترنو په جوړه ورسته به د ازادي رادیو څخه د ډرامو یو بل برخه وري. د افغانستان حکومت وایي چې تر دې ورسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره دوا له معتبرو هندي کارخانو څخه اخلي. د افغانستان د ولسمشر ویندوی پرون په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات به د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پر دې وړاندې کړي.
له افغانستان سره د هند د یو میلیارد ډالرو د مرستې او اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ افغان حکومت وایي چې له دې وروسته به د امنیتي ځواکونو دارو درمل هم له معتبرو هندي کارخانو څخه وپیري. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غني د لاسته راوړنو په اړه وویل:
په لومړۍ مرحله کې به د افغانستان دولت چې کوم خریداري د دوا لري خصوصا د امنیتي او دفاعي قواو لپاره هغه به د هندي معتبرو کمپنیانو څخه او دا کار به شروع شي. دوی څخه به با کیفیت دوا په لومړی مرحله کې د امنیتي او دفاعي قواو ځواکونه واخیستل سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په دریم ورځ په یو رسمي دورزنی سفر هند ته ولاړ او هلته له هندي چارواکو سره د اقتصادي همکاریو درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل چې په هغه کې دا هوکړه هم وشوه چې افغانستان بل دی وروسته د امنیتي ځواکونو لپاره دارو درمل له معتبرو هندي کارخانو څخه پیری. له دې وړاندې د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان 95% دارو درمل چې په کلنۍ کچه ارزښت 400 میلیونه ډالر ته رسیږي له پاکستان، ایران او هند څخه وارديږي چې کیفیت هم دومره ډاډمن نه دی. خوس هارون چخانسوري وی ولسمشر د هند له حکومت څخه غوښتي چې کم تر کمه د درملو جوړولو 15 کمپنۍ دوی ته پیشنهاد کړي چې افغانستان ترې د خپل اړتیا وړ درمل وپیری. اقتصادي کارپوهان د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي. اقتصادي کارپوه رفعت صاپي:
نو چې څومره بدیل لا نه یوازې هند بلکې نور ممالک سره دغه زمينه لکه هندستان سره چې اوس مسایده شوی مسایده شي دا به د افغانستان لپاره او مربوطه هیواد لپاره خپل اقتصادي او حتی دوستي روابط باندې مثبت اغیز لري.
ښاغلی ساپای وی خای له هند څخه د درمل واردول افغان حکومت ته ګران تمام شي خو دا چې واردیدونکي درمل ښه کیفیت لري کولای شي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د خو روغتیایي خدمتونو په برخه کې ګټور تمام شي.
د محمد حدیث پردیس رپورټ ول د سره ورسېدو اتنیمه بجې سوې. د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وخت را رسیدلی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد کړی چې د پوینا د حقانی او استوالو طالبانو پر ضد یې ګامونه پورته کړي دي خو کافي کار نه دی کړی. دی ویلي چې پاکستان سمه مبارزه نه کوي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې ته پرون خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه جدي غور ونسي نو له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې ورسره کمیدلی شي. ټاکل شوی چې د یکشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې په نړیواله غونډه کې په افغانستان کې د انرژي پر منابعو او په دې برخه کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وشي. د افغانستان حکومت وایي په دې کنفرانس کې به د نړیوالو شرکتونو استازي هم ګډون وکړي. په ننګرهار کې مدني ټولنې حکومت ته خبرداری ورکړی چې که تر سبا یا تر شنبې تر ورځې پورې د دې ولایت د برق جریان جوړ نسی پراخ اعتراض به پیل کړي. په سوریه کې د اوربند موافقې تر اعلان درې ورځې وروسته لا هم زرګونه کورنۍ د بشري مرستو د ورسېدو په تمه دي. اوربند امریکا او روسیې په منځګړیتوب د دوشنبې په ورځ اعلان شو او پرون تمدید شوی دی. د روسیې د پوځ لوی درستی جنرال ولری کراسیموف پرون په ترکیه کې د هغه هیواد له لوی درستی سره د سوریې پر حالاتو خبرې وکړې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمه به له روسیې سره وتړي. پوتین وویل چې پر دغه سړک باندې چې 19 کیلومتر دی میلیونونه روبله لګېږي. له دې سړک سره به د ده په وینا په کریمیا کې اقتصادی ودی تا امکانات زیاد شه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دغه خبرونه مو تر نو بجو ده په پاتې دقیقو کې د ډرامه واوري. د ازادي رادیو څخه د خبرونکو ډرامو یو سلات شپېته برخه او ورپسې به بیا زما همکار یوسف خان زدران په استودیو کې وي او د ډرامې پر موضوع باندې به بحث کوو.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې وویل شو چې ښځو ته قانون حق ورکړی چې په شورا کې برخه واخلي. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې آیا دا حق به کلیوالې ښځې ترلاسه کړي که نه.
ملک صاحب بخښنه غواړو چې بیا مو تاسو ته د سیمه ییزې شورا د جوړېدو پر موضوع سرخوږی درکړ.
صحیح جانه زه پوهېږم تا او جمیل چې یو کار ته ملا وتړله بیا یې شا نه پرېږدی.
ملک صاحب دا خو ښه ده چې یو کار دې پیل کړ پای ته یې باید ورسوئ.
او خو دوی باید لږ فکر وکړي چې هغه کار امکان لري او که نه. او جمیله دا ورور چې درسره ناست دی ومې نه پېژنده.
د سید له خبرو وروسته به دا ورور تاسو ته ځان خپله در وپېژني.
او زه بس یو څو خبرې کوم ډېرې نه.
ښه ووایه سیده څه وایې؟
هغه ورځ اکثره مشرانو د شورا د جوړېدو سره مخالفت وکړ او یو بې ګټې کار ورته ښکاره شو.
خو سم مې نوم واخله چې دلاور خان ویل چې شورا هیڅ ګټه نه لري.
خیر هر چا د بېلابېلو دلایلو له مخې اندېښنې لرلې. تاسې خو زموږ خبره نه راسره منئ. دا ورور چې جمیل تر څنګ ناست دی محمد جعفر نومیږي. د خپل کلی د شورا رئیس دی. دای به ځان هم در وپېژني او د شوراګانو په اړه به معلومات هم در
خانو واسطه دې راوستې ده.
خان صاحب دوی خپله ستونزه راسره یاده کړه. ستاسې دلایل مې راته وویلې. زه د خپل کلی د شورا رئیس یم. مخکې له دې نه چې زموږ کلی کې شورا جوړه سي موږ هم همدې ډول جنجالونو سره مخ وو.
یعنی چې اوس هېڅ ستونزه نه لرئ که څنګه؟
نه نه ستونزې خو شکر نه لرو. ډېرې ګټې م رارسېږي. ډېر کارونه مو مخته لاړل. ښوونځی مو نه درلوده. د همدې شورا په مرسته زموږ په کلي کې ښوونځی هم جوړ سو.
ښوونځی خو موږ لرو.
دا یو مثال و خان صاحب. سړکونه مو جوړ شول. د کرنې لپاره د کیمیاوي سرو او تخمونو کومک را سره وسو. دې ته ورته ډېر کومکونه نورم کلی سره وسول.
ښه وروره، موږ هم د خپلو کلیوالو په بده نه یو. شورا به ډېرې ګټې ولري، موږ به هم ستاسې خبرې ومنو. خو ته زما د دې یوې پوښتنې ځواب راکړه.
په سترګو امر وکړئ.
ته پوهېږې چې ډېر کسان ولې نه غواړي چې دا سیمه ییزه شورا جوړه شي؟ ځکه چې ویل شوي ښځې هم باید پکې وي.
څه ښځې؟ نو پکې دي او ځانته د شورا ولري، هغوی خو قانوني حق لري.
دا څه وایې رئیس صاحب؟ مونږ سره به په مجلسونو کې ښځې ناستې وي. ها تا
زه اوس ستاسو په ستونزه پوه سوم. تاسې د شورا مخالف نه، تاسې ګډه شورا نه منئ. یعنی نه غواړئ چې نارینه او ښځې ګډه شورا ولري؟
او نو، دا خو معلومه خبره ده. موږ نه غواړو ښځې مو مجلسونو ته راګډې شي.
خو تاسې د بیلو بیلو شوراګانو غوښتنه وکئ. هغه صورت کې به ښځې ځان ته بیله شورا ولري او د مشورتي کمیټې او محرم په واسطه به خپلې ستونزې نارینه ته رسوي.
موږ ته خو چا داسې نه دي ویلي. څنګه جمیل وراره؟
خان صاحب، تاسو خو موږ پرې نه خودو. څنګه مو چې واورېده چې شورا کې به ښځې هم برخه ولري، بس ومو ویل چې نه کېږي.
اوس خو خبر سوی دا دی، بس ښځې به خپلې ستونزې او غوښتنې وایي او د خپل محرم په واسطه به یې د نارینه و شورا و ولسوالۍ ته لیږي.
که داسې وي چې نارینه او ښځې بېلې بېلې شوراګانې ولري، زه فکر نه کوم چې څوک دې دې شورا د جوړولو مخالف وي. که څنګه ورونو؟
ملک صاحب، خان صاحب، ټولو مشرانو واورېدل چې د شورا جوړول څومره ګټې لري، اوس یې قبلوي نو او که نه؟
څه وایې ورونو؟ اوس تاسې ووایه چې دا شورا ومنو او که نه؟
نفسې چې څه به یې ورته ویلي دي؟
موهب مې ولېږو، احوال به یې راوړي. هر څه چې ویلي دي خبرې به شو، خو فکر نه کوم چې
ته څنګه څه نه وایې. زر لښتې،
که رښتیا را باندې وایې ګل پرې، دا خبرې ما ځوروي چې ځینو نارینهو ته ښځې دومره بېواکه ښکاري او ښځې م خپل حق له هغو نارینهو نه په جیره غواړي.
هو زر لښتې، رښتیا وایې. ځینې نارینه ښځو ته هېڅ وخت نه ورکوي. د ښځو د ژوند هره فیصله په خپله کوي، پرته له دې چې له هغوی سره مشوره وکړي.
وی زر لښتې، تا هم داسې خبرې وکړې چې زما له خولې د خندا ورکه کړه. چې دا مهر څه شو؟ ولې رانغی؟
ښه زیری به درته نه لري، ځکه رانغی.
نه، خدای دې نه کوي، داسې مه وایه زر لښتې.
ښه، راځئ منګي به ډک کړو، تر هغې وخته به مهب هم راسي.
هو، ښه خبره ده، راځئ.
ګل پرې، په دې رقم منګي ډکول ته دې ماښام شي.
هغه دی مهب راغی.
ترورې دې کبد زر لښتې، ترورې تا ته یې نه وایم.
ښه ښه مهبه زویه، ووایه هر چا ته یې چې وایې. مشرانو څه وویل؟ شورا یې ومنله که نه؟
هو، ووایه څه یې ویل. اول مې زیری راکړه، بیا یې درته وایم. خوش خوی نه درته وایم.
ښه ښه، ورکه ګل پرې، د ټکري په پیڅکه کې دې څه غوټه کړې دي؟
کورت دي. دغه دې واخله، اوس نه ووایه. هله
هو، زه ښه ووایه زویه، ته خو دومره شوخ نه وې.
ښه ووایه، ما خو له خوشحالۍ نه ځان اوبو ته وانچوئ.
څه یعنې منلې ده؟ څه مه خبره وکړه لاله.
هو، ملک صاحب خبره مې واورېده، ویل یې چې شورا دې جوړه شي.
خدای
ښه شو چې وې منله. وی وی، تاسو په خبره شو مال چې منګی مې رانه اوبه یوړ.
پام کوه چې پښه دې ونه خوږیږي ګل پرې، اوس تا اوبه یو نه دي.
خدیجه، و خدیجه چیرته یې؟
دلته یم، چرګانو ته وچه ډوډۍ خیشته وم. سړیه، دا تا څومره ناوخته کړه؟ زړه کې مې بیخي خبره غمباده شوه.
ښه، بیا دې څه اورېدلې چې په زړه کې نشې ساتلی؟ لکه چې ته هم خبره شوې چې مشرانو د سیمه ییزې شورا جوړېدل قبول کړل.
څه دا یې ومنله چې ښځې به مرسره په شورا کې کار وکړي؟
هو، خو هغسې چې موږ فکر کاوه هسې نه.
نو څنګه یې ومنله؟
موږ سم نو پوکړي خځې به بیل شورا ولري.
وای هغه څنګه؟
ویلې خځې به جلا شورا ولري، خپل ستونزې او غوښتنې به وایي، او د خپل محرم په واسطه به یې د نارینهو شوراو او ولسوالۍ ته لیږي.
ښه، بیا خو ډېره ښه شوه چې موږ هم خپلې خبرې بې غمه وکړو.
هو نو تاسو به هم ښې فیصلې کوئ.
د شورا خبره خو جوړه شوه، خو اوس که د بیبي ترور سره زموږ خبره هم جوړه شي.
ولې کومه خبره؟
سړیه نن ډېره خفه یم، نن مې بیبي ترور ولیده، ویل یې د ګروي د خلاصولو پیسې پیدا کړي.
څه؟ ګل محمد خو تر اوسه ماته څه نه دي ویلي.
که دوکان مو له لاسه ووځي ډېر به مې ارمان شي، لاس مو پرې خلاص و.
هو د اخرو څو میاشتو کې ښه چلېده، خو سږ کال مو د ځمکو ویش هم وکړ، حاصل هم کم راځي.
هو دا ټول د هغه جلاغه له برکته چې خپل حق یې وغوښته.
ته اوس بیا زړې غوټې مه خلاصوه، حق یې وو، شریک جایداد وو، وی غوښت. دا چې موږ سترګې پرې پټې کړې وې، دومره کلونه مو غاړه لا خپله د هغو یتیمانو په حق بنده ده.
ښه ښه، ته هم زړې خبرې پرېږده سړیه، نه کېږي چې ته خپله د بیبي ترور زوی سره خبرې وکړې. دا دې د اسلام پلاره، اوبه مې درته راوړې.
خیر سي لایکا.
وی ولې د اسلام پلاره
دا اوبه مې که شوروا وه؟
وی هغه زه د شورا په فکر کې وم، تا ته مې شوروا نه نه، تا ته مې تودې اوبه درکړې. د دغه منګي اوبه سړې دي، ته دا ګیلاس در واخله د اسلام پلاره.
صحیح ده لایکا، لکه چې ستا تر غوږم دا د شورا خبره ورسېده که څنګه؟
او اسلام راته وویل چې مشرانو ومنله چې شورا جوړه شي.
ښه، دا یې درته ونه ویل چې ما ومنله ورسره که نه؟
نه نو، ویل یې ټوله قبوله کړه، خو تا به هم
ټوله ومنله پرته له مانه.
ښه، یعنی تا نه غوښتل چې شورا جوړه شي؟
نه نه مې غوښتل، خو نور نو چا مخالفت نه کوو. دغه شورا د رئیس په خبرو ټول راضي شول.
ښه، هغه څوک دی؟ وخت مو د شورا رئیس معلوم شو؟
نه، د څه شي رئیس معلوم شو؟ هغه د جمیل ملګری او د بل کلي د شورا رئیس راغلی و چې موږ ته د شورا په اړه معلومات راکړي.
ښه، دې معلومات یې څومره زر کار وکړ. څه یې وویل؟ چې تاسو شورا قبوله کړه.
څه کار یې وکړ؟ هغه ویل چې تاسو که د ښځو شوراګانې داسې نه منئ نو بېلې بېلې شوراګانې ورته جوړې کړئ.
نو همدا لارې کاوه چې هغه رئیس درغی او تاسې راضي کړی.
اخ، دا ټول د جمیل او د شاګردانو کار دی. اوس به په کلي کې کړپ نه شوې، بیا به خبره عین ولسوالۍ ته رسېدلی.
نو دا بله خبره ده. د اسلام پلاره، تا همداسې خبرې کوې، بیا به ځان ته کوم جنجال؟
بله شه شفیقي، تا بې ځایه خبرې دې پرېږده، هسې مې مغزه خراب دي، تېلا نور هم پسې خراب یې. غلې شه.
ښه، یوه پوښتنه لرم نور. بس
شفیقي، ډېره ورته خوشحاله یې. ریاست خو به درته نه منلی که څنګه؟ ووایه څه پوښتنه کوې؟
کاندیده خو به یمه، زه خو ورته ډېره خوشحاله یم، او د کلي نورې ښځې هم له خوشحالیه په جامو کې نه ځایېږي. د اسلام پلاره، دا شورا به ښځو ته ډېرې ګټې ولري. څه تنخوا منخوا هم ورته ورکوي که نه؟
دا وګوره، زه نه پرېږدم چې شورا جوړه شي او دا یوه اختر تنخوا غم کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندۍ بحث اورئ چې تر نهو بجو دوام کوي. مخکې له دې چې د بحث موضوع میلمه معرفي کړم، یادونه کوم چې زموږ دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو هم خپریږي چې د همدو څپې له لارې خپریږي. کولای شئ دا پام دی اړمو د ډرامې خپرېدو وروسته نظرونه سره مطرح کړئ چې نن مو هم دا کار کړی دی. او د ډرامې وروسته هر اونۍ موږ یو پوښتنه لرو. د دې اونۍ پوښتنه دا وه چې سیمه ییزې شوراګانې او جرګې د قانون پر حاکمیت څه اغیز لري. په دې اړه ستاسو نظرونه د 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې له لارې هم رارسېدلي دي، او کولی شئ د 0 اوه نهه نوي 2 3 5 4 او 0 اوه اته 2 2 5 5 شمیرو له لارې هم راسره اړیکې ونیسئ. د دې تر څنګ مو په خپرونه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو رئیس مولوي صاحب رضوان الله نیازی میلمه دی چې ورسره به بحث ولرو. مولوي صاحب، په لومړي قدم کې ډېر زیات په خیر راغلی، مننه چې زموږ بلنه منلې. ستړي مشئ.
زه هم په خپل نوبت باندې د افغانستان د شریفو متدینو مسلمانانو خویندو ورونو او بالخصوص د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپلې هیلې او احترامات وړاندې کوم.
ډېره زیاته مهرباني، مننه چې راسره یې. موږ به په همدې موضوع چې مخکې مو بیان کړل تاسو سره بحث ولرو، اوریدونکو هم اخلو. خو مخکې له دې چې اوریدونکو ته لاړ شو، لومړی تاسو ته راځو. تاسو په همدې برخه کې د قومونو د یو ځای کېدو، همدارنګه د شوراګانو جرګو په جوړولو په دې برخه کې کار کوئ. دمګړی په افغانستان کې دا ډول څومره جوړښتونه فعالیت کوي تقریبا؟
ډېره مننه جناب زدران صاحب، اجازه راکړئ چې زه د شریعت لحاظ نه یا د خپل اساسی قانون په رڼا کې وغواړم چې په دې باندې یو لنډ غلنده
تاسو او خلک چې اوریدونکو ډیر وخت په دې اړه باندې معلومات غوښتل، خدای په البته کفل لنډو کې وي.
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم، وأيضا قال الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر. ديرو د افغانستان د اسلامي دولت درنو اوریدونکو د راديو د ازادي غواړم چې دغه د شوراګانو فعالیت د اساس په حق لباندي چې منګه د کوم ځای څخه منشاخلو لنډه ځغلنده تفسیر وکم. ګران اوریدونکو، تاسو به په بار بار د علماو څخه، د متخصصینو څخه، د کارشناسانو څخه د شورا د بنسټ یا د مدني قانون د مدني فعالیت په حق لباندې ډیر معلومات اوریدلی وی، او مسلسل دغه نوی غږ ډیر پورته کیږي چې مدني فعال یا مدني فعالیت ایا د اسلام په اساس کې پرانا کې مونږ کولای شو چې په دې حق باندې څه اساس ولرو یا د دې مخکې سابقه ولرو؟ ډیرو درنو اوریدونکو، دا مدني نوم مشتک د مدینه منورې څخه ده. مدني نوم دا مشتک د مدینه منورې څخه ده. اولین ځل چې کله صحابه هجرت وکړو مدینه منورې ته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو مواقات، د مهاجرونو د انصارو ترمنځ مواقات یا مدني فعالیت شروع کړ. نو ځکه اوس هم عام خلک ناری وهي چې مدني فعالیت یا مدني فعال یا مدني کړنې په دې خاطر باندې مونږ بل اساس د خدای جل شانه امر ده. مونږ تاسو ته خدای جل شانه مونږ ته فرمایي چې وامرهم شورا بینهم، خه مسلمانان هغه دي چې د هغو ترمنځ د دې کارونه د شورا ترمنځ دي. دوه منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده په اساس باندې د ټولو افغانانو یا د افغانستان د تابعیت لرونکو ته حق ورکړی شوی ده چې هغه وکولی سي د خپل فعالیت د اساسي قانون پر بنا باندې عیار کړي. نو په همدې اساس باندې د افغانستان وګړو وکولی سول چې ډېرې متعدد شوراګانې جوړې کړي، چې د هغې جملې څخه زه نوم اخیستلی سم چې 114 یا 114 شوراګانې په مختلفو نومونو د مختلفو قومونو د په مرکز ولای کابل کې د سرحدونو قبایلو د چارو د همغږۍ په ریاست کې ثبت دي.
او تقریبا د په کومو نومونو باندې دي؟ فرضاً یو خصوصي مییز شوراګانې دي، جرګې دي، نور تقریبا څه جوړښتونه موجود دي؟
د مونږ چې کوم شوراګانې ثبتو اکثره دا په قومي نومونو باندې دي. مثال د اچکزو شورا، مثال د خروټ شورا، مثال د نیازیو شورا، مثال د فکتیا، د لوی فکتیا شورا، د سرتاسری شورا، د مشرقي وغیرہ په دونو باندې.
او ډیره زیاته مهرباني، خدای تاسو مقدمه ورکړه. تیر جمعه همت خان د پکتیکا نو په همدې موضوع باندې ټینګار کړه، او د اسلامي له نظر البته تاسو هم بیا وزل ټینګار وکړل. پښتنه دا ده چې څوک کولای شي شوراګانې جوړې کړي؟
لکه څنګه چې په شریعت کې او په اسلام کې عام مسلمانان آزاد پیدا شوي دي کولی سي چې د قانون مطابق، د شریعت مطابق فعالیت وکړي، خپل حقوق چې هغه په فردي لحاظ باندې نشي کولای ترلاسه کی د شورا د لارې نه یا د اجتماع د لارې نه یا د دغو انسجام د لارې نه ترلاسه کی. او د قانون اساسي د 15 ماده په هغه باندې چې هغه څوک چې افغان اوسیږي هغه څوک چې د اسلام او د قانون په خلاف باندې حرکتونه لري نو کولی سي چې دوی حتی تر 10 نفرو سره راجمع سي وکولی سي دغسې یو جوړښت جوړ کړي.
ډېره زیاته مهرباني. قندهار ته ځو، یو اوریدونکي را سره اړیکه نیولې ده چې دی څه ویل غواړي، څه پوښتنه لري، څه نظر. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه مو نیولې، منتظر هم پاتې شوی یې. په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مه شئ. خیر مبارک احمد صاحب، دی لچ خیر مو تیر کړی وی مهربانی. بلې د اخمل صاحب اړیکه وشلې ده، اعلان کې ځان معرفي کوي. بل اوریدونکو لرو، امید چې تاسو اړیکه ونشلېږي، مهرباني خبرې وکړئ.
ہلو، السلام علیکم. سمیع اللہ حلیم سندرم د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ څخه. ګران همکار سبحان زاد دران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم. او بیا ګران مولوی صاحب میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. زه به درته ووایم چې دا کوم شرایط جوړیږي چې دا تر اوسه پورې کوم نوي اصلاحات په ټولنه کې رسول نه دي رسول. مولوی صاحب په دې باندې لږه تبصره وکړي. بل دې سره جوړېدل افغانستان کې تر دې دمه
جناب
تندر صاحب خوخه خبر ته اشاره وکوله. افغانستان یو سنتی هیواد ده، دا چې موږ ټول عمر کړی دي د خپل هیواد د حاکمیت په خاطر باندې د دغه قومونو کړی دي چې ډېرې زیاتې ښکلاوي او ډېرې زیاتې ښې کړنې یا ښه نتایج لاسته راوړي دي. موږ ستاسو په تاریخ په اوږدو کې ګورو چې دغه شورا و چې د احمدشاه بابا مشر وټاکه، نو هغه ډېر زیات امکانات لاسته راوړل. دغه شورا و چې وکول سه زمونږ یو رئیس جمهور وټاکي. دغه شورا ده چې زمونږ د قانون په حاکمیت کې څنګه چې د ملي شورا نه زما هدف ده، هغه قوله چې په قانون باندې نظارت وکړي، دا هم زمونږ نه جوړه شوې ده. موږ انتخاب کړی دي، موږ رالیږلي دا خلک. دغه شورا ده چې د یو کلي د کور د 10 کورونو 15 کروړ څخه ونیسه، تر دولته پورې، تر ملته پورې، تر سنا پورې، تر هغه پورې کولی سي چې زمونږ د قانون د حاکمیت په خاطر باندې ښې ښې لاسته راوړي. په دې باره کې زه ویلی شم چې زمونږ په لنډو ورځو کې څو ورځې مخکې تاسو به شاید حال استئ، په تورخم کې یوه پیښه وسوله. چونکې دا ملي پیښه وه، دا زمونږ تاریخي پیښه وه چې د یو هغه بین المللي قوانینو څخه پاکستان تیری وکړ. نو هغه چې کله زیاتی وشو، ټول قومونو په یو غږ باندې هغه راپاڅېدل، د خپل هیواد د حاکمیت نه دفاع وکړه. دا یو غټه لاسته راوړنه. او دغه شوراګانې وي چې تاسو شاهدي اهل رسنۍ شاهدي حال دي چې موږ په ننګرهار کې تاجک، ازبک، پښتانه ټولو په یو غږ وکول. سل دغه شوراګانو په مټ د وزارت سرحداتو په افتکار باندې، د وزیر صاحب په افتکار باندې موږ وکول سل چې دغه ملي ناورین څخه د دولت د دغه ملي شوراګانو په حاکمیت باندې دفاع وکړو.
کتن درسه پښتنه دای چې د کلیو په کچه باندې د هغوی لاسته راوړنې ممکن څه وي؟ د ځینو انکشافي پراختیايي پروژو نه د دوی ملاتړ ډېر وخت هغوی جذبول په دې برخه کې هم کار کوي.
خامہ خلک تاسو معلومات ده، موږ کولای شو د کوم انکشافي شوراګانې چې دی پکې دا موږ کولای شو چې هغه مختلف یعنی تیتو فرګندا کومکونه چې په کلو کې کېدل او یا د یو سړي جیب ته غورځېدل، دغه شورا وکولای شو چې دایم منسجم کړ. موږ په کلو کې ولیدل چې هغه د کلی د برق خاوند سه، موږ ولیدل چې کلی د سرک خاوند سه، موږ ولیدل چې کلی د مختلفو د خو ملي ګټو د فروژو خاوند سه.
ډېره زیاته مهرباني. یو څو اوریدونکو نورو مخلو چې دوی تلیفوني اړیکه نیسي چې منتظر پاتې نشي. پکتیکا ته ځو، پکتیکا نه شاهد را سره اړیکه نیولې. ډېر زیات په خیر راغلی شاهد، مهرباني. مېلمه سره د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت د جرګو رئیس مولوی صاحب رضوان الله نیازی ده، مهرباني. والا دا اړیکه دي خنه وکه بیا یو ځل ګورو وای چې موږ تاسو غږ باندې پوي شو. مولوی صاحب تاسو پوي نشوي فکر کوم. ښه، د اړیکه مشلې دلې دا نه پیغام زم پوي نشم چې بیا درته تشریح کوم. یو بل اوریدونکو اخلو. بلې ستاسو اړیکه اوس موږ سره وصل دی، مهرباني کا خزای مو موقعیت انتخاب کړئ او سره وغږیږئ.
السلام علیکم، توخیم د زابل ولایت تاسو په تماس کې په ټول مخکې تا زبران صاحب او ستاسو محترم قدردان میلمان یزي صاحب خو او ټول اوریدونکو
مهرباني توخیم صاحب خدای مو راول تل موړی کني ولی مننه ستاسو نظر او روکه پښتنه لري هغه خیر اوسه.
تشکر مننه تر ټول خو مخکې د مولوی صاحب د خنري نری مننه ستاسو استودیو ته تشریف راوړل او لکه چې هم مننه ستاسو ودا چې عالمانو ته خبرونه کې ځای ورکوي او را به د شورا په حق له واقعا چې مولوی صاحب له شرعي نه هغه ځکه هم تشریح کړم او څه ورته او البته په شورا کې باید داسې خلک وي چې هغه په شرعي چوکاټ کې دننه وي او مدني ټولنې هم باید د مدني منورې د علي صلوات و سلام پر قدم باندې قدم کېږدي. دا چې نه سلاغه د تخلق پوکي یا له شریعت څخه مخالی پی د نظام مدني ټولنې پر مخ هم تلای شي او ځانګړي لاسته راوړنې هم لرلای شي او له محترم میلمانه څخه نه دا پوښتنه ده چې شورا وي په څه هم باندې جوړ شي یو طریقه او طرز زموږ په وطن کې څه ډول شورا وي باید جوړ شي.
ډېر زیاته مهرباني توخی صاحب ستاسو نظر نه د مدني ټولنو په اړه باندې او پوښتنم مننه. اردوونکو نور ممکن اړیکې وانخیستل شو، د خپرونې وخت کم دی، البته کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ، موږ په راتلونکو خپرونو کې ورڅخه استفاده کوو. مولوی صاحب یو پوښتنه هم درلودل او نظر مهرباني.
د محترم توخی صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې موږ سره اړیکه ونیوله. واقعا ښکلې نقطې ته اشاره وکوله چې شورا باید یا شورا کې هغه خلق چې هغه تشکیل شورا تشکیلوي هغه سوګو وسیږي چې هغه په ملي ګټو باندې هغه وسیږي د کلی ګټې په نظر کې ولري او هغه اول د ټولنه اسلامیت په نظر کې ونیسي، ځکه چې اسلام نظم کولې سي چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر الناس من ينفعوا الناس. دا د شورا بنسټ ده. که هغه څوک موږ کې تعین کو یا د کلي یا د خلکو د شورا د خوان څخه چې هغه اصلا شرعي ګټې نه پېژني، هغه د خلکو ګټې نه پېژني، هغه اولیت نه سي ورکولی چې اوس په حال دغه څنګه موږ په مخ باندې بوزو. واقعا د دغه خلکو د تقرر یا د دغه خلکو د تشکیل نه باید مخنیوی وسي. دوم باید څنګه شورا جوړه سي. د شورا خو مشهوره اصل ده چې هغه څوک چې هغه واقعا هغه مسلمان اوسېږي، متدین اوسېږي، خیرخوا اوسېږي، د خلکو ګټې په نظر کې ولري، په خپل شخصي ګټو باندې د ملي ګټو ترجیح ورکړي، هغه ملي خلک وي، د هغو څخه باید تشکیل وسیږي. هغه کوم څه تشکیلي سختار د په اداري لحاظ باندې الحمدلله ټول پوهیږو.
مننه نیازی صاحب. یو دونې پوښتنې ته کارا شو چې د دې شوراګانو اغیز د قانون پر حاکمیت څه دی؟ خره چوردونکو ته دا عمر خانه شي.
اوس په حال تاسو په جریان کې استي په عدلي وزارت کې پمدي باندې فکر کیږي په مسوده د قانون غالباً اوس په تایید شوی می توشه شوی خونه ده. نو چې څنګه وکول سو دغه محلي شوراګان چې کوم پریکړه کوي دا څنګه وکول سي چې په قانون باندې قانون سره یو سان ورسیږي؟ هغه پریکړه چې هغه په مدني ټولنې یا شوراګان کوي یا هغه کړنې کوي چې باید هغه قانون سره په محاکمو کې عین معادل د محکمې د حکم معادل ورسیږي. دغه د چې کولی سي د ډیر وګدو پړاوونو څخه د یو چا ستونزه ډیره لنډه را حال کړي. نو دا خو د قانون حمایت ده چې دغه شوراګانې کولی سي دغه قانون باندې د قانون د ښه تطبیق د خلکو د ستونزو ته د لاسرسۍ په خاطر باندې ډیره لنډه طریقه ده او په همدې باندې بس روان ده. انشاءالله
قانون سره په ټکر کې نه بلکې د هغه ملاتړ دی،
ملاتړ ده
او په سیمه ایزه کچه باندې البته چې خلک نږدې ورته
رسیدلي.
په کوم مواردو کې دوی ښه حمایت کړی تر اوسه پورې؟ تاسو د همدوی په راس کې تقریبا په کوم مواردو کې ډېر ګټور تمام شوی دی؟
موږ په دې روان کار کې د یو مهمو پیښو یا د پروژو شاهدان یو. هغه دا ده چې موږ په ملک کې د اقتصاد په لحاظ باندې یو څو مهمې پروژې عملي سولې او فلې سولې. هغه دا دي لکه تاسو مشاهده حل هستئ، موږ په خپله په سرحداتو وزارت کې د شوراګانو د ټافي پروژې څخه حمایت وکړو. د افغانستان په سطح باندې ټول شوراګانې را جمع کړې، د هغو په یو غږ باندې د ټافي د دغې پروژې څخه حمایت وکړو او چې رسنۍ او خلک شاهدان دي. دوم موږ د سلما د بند کله چې ملي پروژه وه او چونکې د ملت پورې اړه لرله، هغه ولایتونه چې د ټافي دا پروژه د دوی په مسیر کې په کلو د پولیاتو ولسوالۍ کې تیریږي، موږ وکول سل په هغه ولایتو کې موږ جرګې جوړ کړلې، موږ هغه وکړو او ملت په یو غږ باندې دغه څخه
مهرباني د ګټې وي. د دوی په وړاندې بتمن چې دوی داسې ملي پروژو څخه ملاتړ کوي، بتمن ځینې خنډونه به هم وي
ډېر زیاتې. هر وخت چې موږ ته د شوراګانو رئیسان یا د شوراګانو معاونین دې شکایت کوي چې موږ تراسي، هغه یو دا ده چې د اقتصادي مشکلاتو د اقتصادي مشکلات دي هغه در چې هر وخت موږ نه د امکاناتو غوښتون کړي چونکې د سرحدات وزارت کې په دې حق هم غنسته زما د دولت د مشرتابه څخه دا هیله ده چې دغه امکانات موږ ته راکړي چې څو پورې دغه شوراګانې نورې هم کوي.
ډېره زیاته مهرباني نیازی صاحب زموږ سره دلته د شتون نه او د اردوونکو سره د خبرو نه ډېره زیاته مننه. درنو اردوونکو د خپرونې وخت پای ته رسیږي. دا جمعه را سره د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو رئیس مولوي صاحب رضوان الله نیازی میلمه وو. نو زه یوسف ځدران مجبور لتاسو نه اجازه وغواړم. خبرونه راتلونکو دقیقو کې فرشتان نگاه وړاندې کوي. تاسو ورسره اوسئ. 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې تم پام دی.